بريال خاغلی بریال یو شی برا سره وسې پلان کې ټلیفون مکاتی کوي دی ولسمشر ویان د واخان مینپال را سره په تماس کې دی. مینپال صاحب د نننې 14 لکبل ډیر زیات انتقاد دادې چې حکومت د کابل خار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی. تاسو جواب په دې اړه څه دی؟
حکومت ادارے پر دے باندھے کار تھی ندی مسلے پر لاس لری ابھی مچ آزاد کی لمڑی پی سن دا افغانستان دشمنان و ہر وقت دا افغانستان خلق پنسا کری دی دی پر سارون کی انفجار و انتحار کری دی دی حتا در منظر پر محال باندی دا دی ملت اسی دن کی و دا دی حواد اسی دن کی پدا پشادت باندی رسو دی دی دا حکومت اداری ناس پکار سوی دی و پیش چیڑنک کری
ارګ څخه نن په خبرې شوې اعلامیې کې په اسلامي هیوادونو باندې ټینګار شوی او ویل شوی دی چې تمه لرو چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړو پر ضد لوپخا زیات فشارونه راوړي او اجازه ورنکړي چې د تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. دا خبره ده چې وخت په وخت تاسو د اسلامي هیوادونو په اړه کړي ده. آیا کوم نوی څه نوی فشارونه یا نوی اړیکې مو د اسلامي هیوادونو سره په ځانګړې توګه د دغه ستونزې د هواري په اړه ټینګ کړي دي او کنه د پخوانیو فشارونو لړۍ ده؟
او موږ د سعودي د سفر پر مهال باندې هم په زیاته کچه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره هم دا ستونزې شریکه کړي. مر پدی باور شي دا تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی بلکې دا د سیمه او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دي چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ دا دغه شي ګواښونه او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. نو هغه کسان چې لا هم د تروریستانو ملاتړ کوي، لا هم تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، لا هم تروریستانو روزي او دا سیاسی اهداف لپاره استعمال یې، لا هم د سو د بد تروریست په تعریف ورته قایل دي. نو د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې درېدنه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
بریال صاحب وای و بخې مینپال صاحب مخکې مولا خاغلی بریال سره چې افغان ژورنالیست او رسپانه لیکونکی دی خبرې کولې، هغه ویل چې بلکې به انتقاد دا و چې په امنیتي ادارو کې شته کمزوري په تیرو څو کلونو کې هم له منځه نه دي تللي، کنه څنګه یو څوک کولای شي چې دومره دې ګڼې ګوڼې سیمې ته راشي؟ د تاسو جواب په دې اړه څه دی چې څومره په امنیتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي او څومره فکر کوئ چې تاسو نورو اصلاحاتو ته ژمن یې او څومره امنیتي ادارې کېدلی شي چې ظرفیتونه یې لوړ شي څو د دا ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي؟
څه دا خو په تر اوسه مخکې قضاوت چې لومړی د امنیتي په ادارو په اړه باندې موږ خو ولې دغه تروریستي پیسې او تروریستي بریدونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. یعنی تر ټولو زیاته قرباني د افغانستان خلک دي او تر ټولو زیات د سرور دي هم په تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ پولیس او امنیتیان لري.
ډیر زیاته مننه کوو. داسې ښکاري چې له مینپال صاحب سره مو اړیکې پرې شوې. له مینپال صاحب سره څخه یوه نړۍ مننه. واقعا چې د دولت په ویاندویانو کې له څو هغه کسانو نه دی چې تل زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي او تل راسره ملګري کېږي. بریال صاحب، مینپال صاحب سره د مونږ ټلیفون تماس قطع شو د شبکې د خرابۍ له امله. د دې په خبرو تاسو څه ور زیاتول غواړئ؟
یو مهمه مسله خو دا ده چې وو مونږ ته ضرورت لرو چې اسلامي نړۍ ټول دنیا د دغه خطرناکې جګړې پر حق باندې یو قاطی دریځ ولري او د تروریزم هغه دغه چې پاکستان کې دی هغې په اړه باندې باید یو کوټلی نظر ثابت کړي. مګر زه فکر کوم دا خبره نوره ډېره زیاته کلیشه ده چې اوس مونږ لا هم دې ته ناست یو چې دا جګړه حراموالی ثابت کړي. دا جګړه نوره د فار په ذهن کې یوه فاسده جګړه ده. دې ته هیڅ اسلامي او دیني توجه ورکول نور ځای نه لري. عوام هم دا خبره منلې ده. مهمه خبره د دې په مقابل کې د جدي درېدو ده. چا سره چې موږ قوامیتونه لرو، چا سره چې موږ امنیتي تړونونه لرو، چا سره چې موږ په نورو نورو برخو کې ستراتیژیک توافقات درلودل، هغوی مکلف دي چې لکه څرنګه چې موږ د دې تروریزم لپاره قرباني ورکوو، هغه نور موږ د دې جګړې څخه راوباسي. نه یوازې چې دوی باید نور خپله نیابتي جګړه دلته ولیکي، بلکې لا دې ټکي ته متوجه شي چې د افغانستان دولت غښتلی شي، امنیتي ځواک غښتلی شي، او دغه د عوامو قتل عام او جنسایت چې دی دا نور باید پای پیدا شي. زه فکر کوم دویمه مهمه مسله چې دوی ورته اشاره کوي بار بار، هغه دا چې د افغانستان پېښې د نورو دنیا سره پرتله کوي، چې په نورو دنیا کې ښه زه وایم په نورو دنیا کې په دغه قوت باندې لکه افغانستان کې چې دوی نه دي او چې دوی هم دومره ډېر دوام یې نه دی کړی. موږ باید دغه جګړې موږ باید پاخه کړي وای، موږ باید د مقاومت نوي چلونه او تاکتیکونه زده کړي وای، موږ باید په دې توانېدلي وای چې یوه سالم عملیاتي بسیار رامنځته کړو، د هغې په ذریعه وکولی شو چې موږ هره لحظه د دښمن سره مخامخ شو. موږ باید
دغه د سولې برخلي کوم نه دی معلوم تر اوسه پورې، دا کله کله سخت شي چې د افغانستان حکومت جنگ واړی او کسوله کوي. دوی دا دواړه پروسی په یو ډول سره اغغلی په مخ بیاي چې په یو پروسه کې هم ډیر بریالي نخ کاری. کله ک د سولې خبره راځي او کله دوی په داسې جګړه کې خکیل کیږي. عموما په نورو هیوادونو کې چې وسلواله ډلې دغه سي سخت بریدونه کوي، بیا دولت په انتقامی او دغه چخستونکو عملیاتو لاس پوری کوي. دا د دې سبب کیږي چې یو ډول پټه په دریدلې حالات د دوو لورو ترمنځ رامنځته شي، ځکه کله چې بیا وسلوال پر راتلونکي کې کوم برید پلانوي اول د غچ په اړه فکر کوي. تاسو په افغان حکومت کې دغسې انتقامي بریدونه، دغسې غچ اخیستونکي بریدونه، تاسو چې د مقاومت لارې وبللې، څه شی هم تر اوسه پورې لیدلی کوم نوښت دي پیښو په وړاندې چې په یو نوي انداز مقاومت وکړي او تر څو دغه ډول پیښې راکمې شي؟
کله چې د پاکستان سره د افغان ولسمشر خبرې پرخی شوې، د وروستي ځل دپاره یوه مقاطعه رامنځته شوه په هغې کې دا ثابته شوه او امنیتي ځواکونو ته یې وویل چې د دوی نه وروسته به نور په دښمن رحم نه کوئ، قاطی عمل به کوئ. په جګړه کې باید همدغسې کله چې موږ جګړه کوو دښمن متشخص کړو، د هغې په مقابل کې باید جدي ودرېږو. دویمه اساسي مسله دا ده چې د سولې په برخه کې متاسفانه دوی اوس هم د عذر ضایو په حد کې دي او قسم ګانګ دي، دوی نه پوهېږي څه باید وکړي. زمونږ هغه په افغانستان کې هغه تاریخونه او هغه افراد او اشخاص چې هغوی سولې ته تمایل لري او موږ توانېږو چې هغه سولې ته قانع کړی شو، هغه زیاتره په افغانستان کې د دویمه درجه درېیمه درجه قومندانان دي چې موږ په ډېر اسانه هغوی ته لاسرسی لرو. متاسفانه موږ د هغې سره کار ونه کوو. افغانستان د دې دپاره یوه روښانه ستراتیژي نه لري چې ابتکاره د عمل د دولت په لاس کې وي. دوی ټول وخت په دې پسې هڅه کوي چې په پاکستان کې هغه د روغان طالبان یرغمل چې کورنۍ یې یرغمل دي، هغوی دې ته قانع کړي چې دوی سولې ته غاړه کېږدي او هغوی هېڅکله دې ته نه تیارېږي. په دغه برخه کې باید دلته کار شوی وای. اما کومه چې د جنګ مسله مطرح کېږي، په دې کې د افغانستان د دولت لپاره په کار دی چې موږ ډېر زیات قاطع واوسي. جنډه اوس زموږ زندانونه د هغو کسانو نه ډک دي چې په زرګونو په سلګونو کسانو وژلي دي. متاسفانه متاسفانه دلته دا توانایي نشته ده چې یوازې هغه چلته په مرګ بدمحکوم شي، د هغوی په اړه باندې جدي مجازات رامنځته شي، هغوی باید محاکمه شي. د هغوی دوسیې څلور پنځه کاله کېږي نه امضا کېږي. د دغه نه حکومت ویریږي، د ولسمشر لاس ته ډېر لرګي دي چې څنګه د یو قاتل د یو جاني او د یو تروریسټ په دوسیه باندې د اعدام لاسلیک دغه حکومت نوې کېږي. دلته یو قافیات ولسمشر کې تریخوالی په الله سره قومندان کې یو قافیات په کار دی.
بریل صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې وسلوالو طالبانو په رسنیو کې د دوی له قوله ویل شوي دي، ذبیح الله مجاهد له قوله، چې د دوی ډله په دغه نننۍ برید کې لاس نه لري. عموما خونړي بریدونه وشي، چاودنې وشي، خلک ووژل شي، وروسته طالبان وایي موږ هم په کې لاس نه لرو، بله ډله یې مسؤلیت وانخلي. بس عام خلکو ته یوازینۍ مرجع حکومت دی چې حکومت پیدا کړي، برید چا کړی، کله یې کړی، څنګه یې کړی، عام خلکو ته بېرته معلومات ورکړي چې خلک خپل دښمن وپیژني او اما په وړاندې اقداماتو کې. په دې برخه کې تاسو اول څومره فکر کوئ چې دا برید به چا کړی او د برید کوونکي موندل د چا کار دی اوس؟
ورته موږ د پرایس باندې لا کېږدو، دا په دې معنا باندې دی چې ذهنونه اخپالوو همون په طالب لا کېږدو هم هغه همداسې معنا لري. دغه د تبلیغاتو جګړه ده، ډېر تر باروتونه یې دوی دغه ذهني تاثیراتو ته ډېر زیات خوشحاله کېږي او دغه ته دوی نتیجه وایي. زه فکر کوم دښمن یو تعریف لري، نه د طالبانو ویان مشخص چېرته ناست دی چې څوک ووایي چې پلانای دی. د بېلابېلو ټلیفونونو نه زنګونه را ځي او د بېلابېلو ایمیل ادرسونو نه اعلامیې صادرېږي او نه داعش دغسې مشخص دی چې څوک دی او چېرته دی او څنګه دی. د موږ دپاره یو تعریف دی ترهګر، هغه دا دی چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې جګړه کوي او جنګ کوي. دغه اعلامیې اکثر د وزیر اکبر خان کې د کابل لیکل کېږي. په دې باندې ټول شاهدان دي. بار بار دغه سټیټو ویډیوګان شوې په صحه کې څه دی باندې نه توانې چې متفقانه چې سره چې کله خلاص کړه او د دې انتهاري چې دی ورته اقتصادي وي د دې ویډیو په بل ورځ د عوامو ذهنونه په خرابوي او دی خبروي متاسفانه متاسفانه چې حکومت یو خاصي هغه نه لري په دې منځ کې د دښمن دی هغه نه د دوست نه تپکی اکثره دښمنان زموږ د دوست په جامعه کې په نظام کې د نن رانه نه وتی دي او دی نشي کولای دغه خلکو نه پښتنه وکړي یو ورځ چې ملي امنیت کې وساتي په سبا یې بیرته لکه یو نازدانه بل مره خوش کړی وي او دا د افغانستان لپاره ډېره لویه فاجعه ده دولت باید یو خاصي دریځ ولري یو خاصي خبره ولري تر څو چې دوی خاطی دغه خلکو تعقیب ونه کړي د خار میشتي او هغه پاسته کومه کوونکي تبلیغاتي ونه نیسي په جزایه ونه رسوي طالب به ټول وخت تبلیغاتي جنګ د کار د مانځ نه کوي د حکومت دننه نه کوي او تصفیحاتي جنګ به
ډېره زیاته مننه دوستانو عباسین بریال افغان ورځپاڼه لیکونکی سیاسي فعال او د افغانستان وژغوري کمپاین مخکخ فعال او چې هم دا اوس را سره د کابل د نننې چاودنې په وړاندې د حکومت د غبرګون او عکس العمل او همدارنګ په بیلابیلو اړخونو یې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د کابل نننې حمله غندلې او ویلي دي چې مخالفان د خلکو په وژلو سره د هغوی ترمن نور هم د ځان لپاره کرکه پیدا کوي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي رډیو سره په مرکه کې ویل چې مخالفو په بیلابیلو وختونو کې په ورته حملو سره د افغان حکومت لوري د سولې هڅې زیانمنې کړي. له ښاغلي سلیم سره د ازادي رډیو خبریال نوریاس نوري مرکه کړې. دا مرکه اورو.
متاسفانه دغه پیښه چې نن وشو ډېر د تاثر وړ وو او د هر مسلمان لخوا او زمونږ لخوا دا یو عمل دی چې مونږ یې محکومه وو په کلکه باندې محکومه وو ځکه چې همېش د صلح چې کوم عالي شورا ده مونږ د صلح غږ یې کړی ده او مونږ د صلح اواز هم کړی ده او مونږ مخکې همدا ویل ده بیا هم وایو چې هر څوک چې غواړي خپل اهدافو ته ورسېږي هر قسم اهداف شي وي هغه د جنګ د لارې نه شي کولی چې خپل اهدافو ته ورسېږي. متاسفانه نن چې کوم پیښه وشو چې په دې کې مکمل بې ګناه خلق شهیدان شو دا علاوه د دې نه چې هغوی ته هیڅ کومک نه کوي بغیر د دې نه چې د خلکو منځ کې د هغوی نه نفرت زیات شي د هغوی نه تنفر زیات شي نور د هغوی په ګټه باندې هم نه ده علاوه د دې نه چې د صلح لپاره متاسفانه یو خند دی او د صلح لپاره هم یو زیر نه شو ګڼلی.
عام وګړي هم غوښتنه کوي چې افغانستان د امن شي په افغانستان کې د سولې راشي دا غوښتنه ټول مطرح کوي. اما تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي د افغانستان جاري وضعیت په کتو سره او څه باید وکړي د یو مسؤول چارواکي په توګه؟
څوک چې آماده شوی د صلح ده لکه د حزب اسلامي حکمتیار هغه سره مونږ تفاهم ورسره کړی ده خبره هم ورسره کړی ده تفاهم ته ورسره رسېدلي وو نن سبا هغه کابل کې ده او زما په خیال چې دا یو زمونږ دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یو لاسته راوړنه ده چې مونږ پرې افتخار کوو ویاړو باندې. اما څوک چې اوسه پورې نه ده حاضر شوی اوسه پورې مونږ د صلح غږ ورباندې کړی ده د صلح هغه صدا مونږ همېش د صلح غږ ورباندې کړی ده چې تاسو راشه جنگ پرې له سره دراشه. متاسفانه اوسه پورې د کوم وخت نه چې دغه حرکت د طالبانو په نوم باندې شروع شوه ده اوسه پورې متاسفانه د هر عوامل په اساس باندې چې وي هغه اوسه پورې عملا سره د ځان نه دی آماده کړی.
دوستانو د افغانستان د سولې د شورا مرستیال تاو رحمان سلیم چې تاسو سره د سولې په اړه په داسې حال کې مرکه اوریده چې نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته او هغه دا دی چې د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د امریکا د تیر کال په جمهوری ریاست انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تورونه بې ځایه وبلل. ولادیمیر پوتین په فرانسه کې له یوې ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې یادونه کړې چې روسیې باندې دا تورونه د هغه خلکو لخوا لګول شوي چې انتخابات یې وبایلل او غواړي په دې کار سره خپل دریځ پیاوړی وساتي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا په انتخاباتو کې د خپل هیواد لاسوهنه رد کړه. هغه د سه‌شنبې په ورځ په فرانسا کې د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې د امریکا متحده ایالاتونو په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حق کول رد کړل او وی ویل تورونه هغه خلک لګوي چې انتخابات یې بایللی دي.
پریګرال
ویبر فسر دوی دا یو داستان دی د هغو خلکو په خوخه جوړ شوی چې انتخابات بایللی او غواړي په دې ترتیب د روسیې ضد لوبه مخته یوسي او روسیه په مداخلو تورن کړي. چا چې انتخابات بایللی نه مني چې ماته خوړلې ده او ګشونکې خلکو ته نږدې شوی او په هغه څه پوهیږي چې عامه رائے ورکونکي غواړي بایلونکي یوازې خپل ماته ولسمشر پوتین ویل کېدای شي کوم چا د روسیې په نوم دا کار کړی وي او د روسیې د یو تابه په لاس لیکې ایمیلونه حق کړي وي. ولادیمیر پوتین ویل والی چاره پر روسیه د تورونو د لګولو په خاطر بے ثباته شوی او هیله ده د ترامپ له ادارې سره اړیکې خېشي. هغه د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې دا هم ویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې مداخله د په خبره هیڅ معنا نه لري او روسیه د کارته کوم اړتیا هم نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا ویلی و کې دای شي نه یوازې روسیه بلکې بل هر څوک د دیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو په حقولو کې لاس لري. د دیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حقول د دې ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن لپاره ناوړه ثابت شول. د امریکا استخباراتي ادارو تیر جنوري میاشت کې د هغو څیړنو نتایج خپاره کړل چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کړی وو. د نتایجو له مخې چې اوس پرې تمرکز هم زیات دی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په انتخاباتو کې د نفوذ پیدا کولو لپاره روسیې ادارو ته امر کړی وو چې انتخاباتي کالجونه کمزوري کړي او د هیلری کلینټن د مخکې تګ مخه ونیسي. خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس اکثرا هغه رپورټونه جعلي بولي چې په دې اړه خبريږي.
دوستانو، د جرمنی له برلین ښار څخه د هغه افغانانو هیواد ته بیرته ستنول ځنډول شوي چې ټاکل شوی وو نن په زوره له دې هیواد نه کابل ته واستول شي. د جرمنی سفارت په نننۍ چاودنه کې په کابل کې یو له ډېرو زیانمنو شوو ودانیو څخه دی. په نننۍ چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او تر 350 زیات نور پکې ټپیان دي. په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام خبرېږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشرو حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
منون خیرس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو د استاد محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار ته عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کې میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري، او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې لیلا فی قریش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ساسې سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دې کې قرآن عظیم شان او زموږ استاسې اساسی قانون نړیوال اعلامیه بشری اعلامیه او د نور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بې امنیتي سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټوله نړۍ کې، خاصتا زموږ اساسې په خپل ګران هیواد کې چې مونږ د نا امنۍ نه ډېر ستونمن سوي یو، او دغه نا امنۍ ده چې زمونږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نسو بولی. نو بناً امنیت فردی او یا شخصی ورته دا یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښو لاندې کی او یا تر واخلي، او یا دا حق د آزادۍ نه څوک د ټوپک د میل نه څوک اخیستی سي، نه په کوم تهدید سره اخیستی سي. دې کې هر نوع تصرف په دې امنیتي چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانوني مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی. او زه امیدوار یم چې زمونږ امنیتي مسؤلین د یو مهم ټکي ته متوجه سي، په دې باندې شپه ورځ کار وکړي، څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي، او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي، څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده، که هغه په تعلیمي برخه کې ده، که هغه تجارتي برخه کې ده، ورته متوجه سي، او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تأمین کړي چې تر هغو زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي. او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی صلا له طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي، کوای سي چې د ده آزادي سلب سي. غیر د هغه نه دغه امنیت د ده آزادي نور هیڅوک نسي کولای چې سلب کړي. امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتي ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه ارادې سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لری سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. که اورېدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړي.
شخصي او فردي امنیت د ده ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي؟ لنډ توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د بې امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي. ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه هغه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه یې د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واچوي، اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه، او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ویلی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی. که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي. او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده، چې هر څوک غواړي چې یو چا حیات له بینه یوسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي، چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده. دا کوای سي چې په د آزادي او فردي شخص باندې زیات تأثیر ولري. شکنجه چې یو د شکنجه کوي ودې زوراوه بل عبرت اخلي، لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره وکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کي په حقیقت د فردي آزادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي چې یو څوک ونیسي بدون د دینه چې تحقیق وسی یا سوال وسی یا د قانون پرانا کې هغه د ازادي سلف کې بدون د خو بد نه التیا چی دکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلف سو یا د قانون پرانا کې هم عادلانه محاکمه ته دسترسی د دسې خلکو کمه وي، ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسی خو عادلانه محکمې ته هم نه وي کنه، د هغه عادلانه محکمې نه دی هغه کېږي محرومه کېږي. او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کېږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کېږي چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجود دي؟
بله صاحب، ډېر کټه کې ته اشاره وکړه چې څنګه زما چې په پیل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقه اساسي قانون دی، په دې کې اشاره کړې ده څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره سوې ده. او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق د بین‌المللي حقوق مدني سیاسي کې. او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایي د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کړي، تروای خلی. هغه په دې معنی چې لکه مخکې مو اشاره کړله، ازادي په دوو معنو سلب کړي، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بې موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچوي او نه د باسوادګر هغه اصطلاح عامیانه څوک څه چې د دې پوښتنه وکړي او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمه